السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې خبرونه کې د منور شاس تاسو قربایم نیکی پیرځونی من قبول کړئ. د دې خبرونه په دی یو ساته خبري غړی کې تاسو ته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو. د کورونو نړیوالو مطبوعات مهمه برخه به هم واوري، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار ظفر خان وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د بلوچستان په سنځاوي کې د تیرو څخه د پاسه دوه ونیو راهسي پیل شوې پرلت پای ته رسیدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوهې د راتلونکي ناستې په اړه له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې کړې. او ایران د امریکا په حق بیان سخت غبرګون ښودلې چې پکې ویل شوي چې واشنگتن د ایران انقلاب ساتونکي ځواک د ترهګرو په لیست کې شاملوي. د خبرونو تفصیل، د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه سنځاوي کې د تیرو څخه د پاسه دوه ونه یو راهسي روان پرلت پرون ختم شو. د پرلت د ختمولو لپاره د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال یو پلاوی د خبرو لپاره سنځاوي ته استولی وو. په وفد کې حکومتي استازي اصغر خان اچکزی بیګا مشال رډیو ته ویل د پرلتوالو ټولې غوښتنې ومنلې.
لکه پاوی کې اسسټنٹ کمشنر وو، پاوی کې تحصیلدار وو، پاوی کې ایس ایچ او، صدا کې د دوی د حغیم کوتای غنل د پیښ په حواله نو د هغه د ترانسفر خبره او دویمه خبره د دې کمپنسیشن او دویمه خبره د دې تحقیقات وله. او دا خبره موږ د پستیج مو چې باید زموږ د سر تحفظ مشته د پیر سمخ کې وشي.
پرلت پسې مکه د مارچ په شلمه د لیوی زواک د شپږو سرتیرو د وجنې ورسته پیل شوی وو. د بریدي مواري تحریک طالبانی پاکستان منلی وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو پیل کولو په موضوع پرون په اسلام آباد کې سیمینار وشو چې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان او ځینو خبریالانو پکې ګډون وکړ. د سیمینار جوړونکي عبید افریدی مشال رډیو ته وویل جرګه یې په سیمه کې د امن لپاره ورغوښتې.
نو موږ هغه متاثرین یو او موږ راوجت شوی که زموږ په خپلې نه هغه کوي که نه نو بیا دا مشران راغونډو. دا دی د سولې خبره وو. موږ د خپلې سیمې جړا ده، موږ د جنگ نه یریږو، موږ دومره تکلیفونه کړي دي که نه لږ به نور تکلیف وکړو. خو د زور او د جنگ خبره هیڅ هوګم مه کوي، نه د ریاست کوي نه د موږ سره پی ټی ایم کوي.
سیمینار ته گورنر شاه فرمان ویل د جرګې بل غونډه به په پیښور کې په نږدې راتلونکي کې وکړي. حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره کمیټې هم جوړه کړې ده. ټاکل شوی وای چې کمیټې او غورځنګ به د مارچ په شپږشتمه لومړۍ غونډه وکړي، خو د نامعلومو وجوهاتو له کبله هغه غونډه ونه شوه. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي که کمیټې واک ولري خبرو ته ورسره تیار دي. پاکستان وای د هند های کمشنری پرون په اسلام آباد کې د بهرنو چارو وزارت ته احضار کړ او پر پاکستان د هند ممکنه برید په اړه ورته خبرداري ورکړ. د پاکستان سرکاري ریډیو ترمخه های کمشنر ته د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پرونی خبری کانفرنس په اړه اسناد ورکړل شو. شاه محمود قریشی پرون په ملتان کې په خبری غونډه کې ادعا وکړه چې داسې کاره جاسوسي معلومات یې ترلاسه کړي دي چې له مخې یې ښایي هند په روانه میاشت کې پر پاکستان یرغل وکړي. پاکستان نن د هند سل تنه بندیان شوي کبنیون کې بیرته ورسپاري. کبنیون کې د پاکستان اوبو ته د ناقانونه ننوتلو په تور نیول شوي وو. پاکستانو چارواکو ویلي دا ګام په ښه نیت پورته کوي. چارواکي زیاتوي چې په پاکستان کې 360 تنه هندي کبنیون کې لا هم بندیان دي او په څو پړاوونو کې به یې خوشي کړي. خبرونه له مشال رډیو نوري. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې. د امریکا سفارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او نورو سیاستوالو سره په دې بحث کړی چې د دوهې په ناسته کې د پخلاینې د پروسې د لا چټکتیا لپاره ګډ هدفونه څنګه په ښه توګه وړاندې شي. خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه بیګا لیکلي چې په راتلونکي اونۍ به پراخ ټیم په دوحه کې له طالبانو سره بین الافغاني خبرې او احتمالي مذاکرات ترسره کړي. پرون په ارګ کې هم د مصالحتي عالي شورا په غونډه کې پریکړه وشوه چې یو پلاوی به دوهې ته لیږي تر څو له طالبانو سره خبرې وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په ټویټر لیکلي چې په کانفرنس کې د افغان حکومت استازي ګډون نه کوي او که د حکومت اړوند څوک پکې وي نو هغه به په شخصي ډول شرکت کوي او نظر به یې حکومتي نه بلکې شخصي وي. په جلال آباد کې نن سهار 14 یو پولیس سرتیری وجلې او د یو پولیس په ګډون یې و عام وګړي جوبل کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاڼی وایي پیښه د ښار په درېیمه ناحیه کې شوې چې پکې د پولیسو موټر په نښه شوی دی. په 14 کې د جوبل شوي پولیس روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. ایران د امریکا په حق بیان سخت غبرګون خو دلې چې پکې ویل شوی امریکا به زر د ایران انقلاب ساتونکو ځواک د تروریستانو په لیست کې واچي. د فارس خبری اجانس تر مخه د ایران انقلاب ساتونکو ځواکونو کمانډر محمد علي جعفری پرون ویل ک امریکا دغه ګام پورته کړي نو په سیمه کې مشت ځواکونه به لشته امنیت خلاص شي. که امریکا د ایران انقلاب ساتونکو ځواک د ترهګرۍ په لیست کې واچو نه دا به لومړی وار وي چې د امریکا د یو هیواد پوځي اداره د ترهګر سازمانونو په لیست کې شامل وي. په یمن کې د سعودي عرب مشرۍ اتحادیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وجلي او 100 زیات نور ټپیان شوي. د یاغیانو تر ولقې لاندې سیمه کې د روغتیا وزارت ویان یوسف الهدري پرون ویل بمباري په سرخار صنعا کې د استوګنې پر یوه سیمه کې پر کورونو او یو ښوونځي شوي چې زیاتره وجل شوي کسان زده کوونکي دي. خو د سعودي عرب تر مشرۍ لاندې ائتلاف په سیمه کې د هوایي حملو راپورونه رد کړي دي. په یمن کې د حوثي یاغیانو او یمنی حکومت ترمنځ له 2015 میلادي راهسې جګړه روانه ده. د حوثیانو ملاتړ ایران او د حکومت ملاتړ سعودي عرب او د هغه اتحادیان کوي. په جګړه کې تر اوسه تر 300 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریسچن نیلسن به له خپلې دندې لرې شي. دا اعلان پرون ټرمپ په ټویټر ولیکل چې د امریکا د کسټم او سرحدي امنیت کمشنر کیون مک اعلان به د کورنی امنیت د سرپرست وزیر په توګه په دغه څوکۍ کار پیل کړي. اسوسییټډ پریس اجانس وایي چې په دوه سرچینو ورته تایید کړی چې میرمن نیلسن پرون د خبرو لپاره سپینې ماڼۍ ته ورغلی و چې د ټرمپ سره د امریکا او مکسیکو سرحد ته د هغې د کړي سفر په اړه جزئیات شریک کړي. د خبرونو پای.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ 1.3 پیسې اغستل کیږي او په 1.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاون په 1.8 روپۍ او یا پیسې او په 1.8 روپۍ. یو یورو په 1.95 روپۍ 50 پیسې او په 1.8 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.5 روپۍ 80 پیسې او په 9.5 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 3.5 روپۍ 90 پیسې او په 3.5 روپۍ 40 پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ 6.5 پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ 8.5 پیسې خرڅول کیږي. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو، روب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 40، بنو کې 3.5 او 3.5، روب کې 2.5 او 2.5 او کوئټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د بشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی او بای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. د افغانستان د سولې د خبرو اترو او په پاکستان کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او دغه د خور فریال تالپور په احتساب عدالت کې د وړاندې کېدو ترڅنګ دغه رپورټونه اوریدلی شي. د بلوچستان په سنځاوي کې د مارچ له 6مې جاري احتجاجي ناسته پرون له حکومت سره د بریالي مذاکراتو په ترڅ کې پای ته ورسېده. احتجاج کوونکي وایي په حکومتي ژمنو باور کوي.
پر دغه بنیاد مخاطه کې زموږ دغه مطالبه وي نو هغه دوی را حل کوي، پر لس موږ ختم کوي. نو دا اعتبار کو نو موږ په دې وجه لرو د اقبال پارټیز کې موږ سره پریوځای وو.
په اسلام آباد کې د یو سیمینار پر مهال د ځوانانو تنظیم جرګه پاکستان ویلي د ریاست او پښتون ژغورنې ترمنځ جرګه کول غواړي. سیړونکي دې ته څنګه ګوري؟
جرګه نه صرف به اختیار پکړي بلکې د هغې بیا دومره طاقت یي چې هغه خپل فیصله امپلیمنټ کړي. نو که ته د پی ټی ایم سره خبرې شروع کړي او د ریاست په سر باندې اګریمنټ وکړي او دلته ریاست یې نه مني بیا.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د سکولونو استادانو ته به په ښه کارکردګۍ انعام او په بده سزا ورکوي، خو استادان وایي حکومت د دوی مشکلاتو ته توجه نه ورکوي.
د دې حکومت کو تعلیم بارے کې پالیسی تعلیم بیڑا غلط کر گئی او استاد تا چرکی استاد دې پریشان کړ. ته گورنمنٹ کی نیم لیوانه او دې گورنمنٹ کی بپول لیوانی شي استاد.
د دې هر څاورې دوه لپاره د مشال لیډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو په خبرونو کې راځو اولنې موضوع ته، لکه څنګه چې متاسو ته ذکر کړه د افغانستان د سولې په بهیر باندې خبرې کوو. په دې کې ځنې نوې خبرې مخې ته راغلې دي چې د افغانستان طالبانو هم ځنې سرګندونې کړې دي. دا وخت د اسلام آباد نه زموږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. طاهر خان صاحب سلامونه مو قبول کړئ. د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې دغه د دوهې خبرې چې کیږي نو هغه کې بین الافغاني خبرو ته ډیره خلک اهیله لري، خو طالبان ویل دي چې په دې کې بعد د افغان حکومت په نمائندګۍ څوک ګډون نه کوي. تاسو څه معلومات لرئ که راسره شریک کړئ؟
ډیره مهرباني ستاسو. زما نظر دا دی چې د طالبانو کوم تاسو ذکر کوئ بیانیې، نو په هغه کې هم اوس د وړاندې په نسبت نرمي ده، او هغوی هغه لچک چې ورته وایي د هغې سرګندونه مظاهره کړې ده. هغه دا خبره خو تروسته چې طالبان دا خبره کوي چې کوم پلاوې به کوم خلک به راځي نو هغې کې به هیڅوک د حکومت نمایندګي نه کوي. لیکن حقیقي خبره خو دا ده، اصل خبره دا ده چې په دې کې به د حکومت استازي وي، او د هغې دپاره تېره ورځ په کابل کې غونډه مشوې ده چې پلاوی جوړ کړي، او بیا ویل شوي دي چې دوه درې ورځو کې به یو پلاوی د هغې دپاره اعلان شي. دا سره له دې چې دغه د حکومت کسان به په شخصي حیثیت باندې هلته ناست دي، لیکن چې هلته هغې کله خبره کوي نو خبره به ضرور د حکومت هغه نظر او موقف وو چې طالبانو په خپل بیان کې دا ویلي دي چې هر کس به هلته خپل نظر شریکوي. مونږ چې کوم معلومات مشاهده ډیو ترلاسه کړي دي د دې غونډې نه وړاندې، دا کوشش قطر کړیو، او د قطر یو مهم چارواکي چې هغه د دې چکه خبرې په قطر کې کیږي نو هغه پکې شریک وي. هغه د خارجه وزارت کې د ډاکټر مطلق بن مجید الکهتانی په نامه باندې دا د خارجه وزارت کې د ترهګرۍ په ضد چې کوم یو اداره ده هغه کې دی هلته مشر دی، او دی راغلی په دې وروستو کې کابل ته اسلام آباد ته، او د بیا د افغان حکومت سره په دې خبره کړې وه چې طالبان دې تکاني کړي دي چې ها د حکومت استازي به په راتلونکو بین الافغاني چې کومه غونډه کیږي په 14 او 15 د اپریل هغه کې به ګډون کوي. او بیا زموږ معلومات دا دي چې اشرف غني صدر د افغانستان ته دا ویلو چې دې خپل پلاوی راولي کوم. دا هغه په تسلسل کې دا په کابل کې 13 ورځ د ولسمشر په مشرۍ کې چې کما د سولې د شورا د سولې د پارچې کې یو پلاوی دی دا غونډه وشوه. دا موضوع باندې دا یو خبر مطلق دی چې اول به طالب تاریخ چې حکومت سره د سره کینی نه د حکومت استازي کاغه په شخصي حیثیت مرضي خدا یو مهم دی چې طالب سره هغه خبر مطلق دی خبرې وشي.
بالکل خبر مختګ دی. په دې ورستیو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا ویلی دی چې په افغانستان کې د ضرورولې مشوره ورته ورکو چې که خبرې اترې او سولې غواړي نو په کار د چې اول یو منځمهاله یا انټرم ګورنمنت جوړ شي. په دې باندې دا خبرې هغه دوه درې واره مخکې هم کړې دي چې افغان حکومت په ډېر زیات خپه شوی او قار شوی دی او هغه په بد ګڼلې دي. اوس دا واره بیا کړې ده، دا څنګه خبره ده؟ ولې بیا کوي چې هغه په خپه کیږي؟
عمران خان خو د دې خپل کړه چې په خیبر جنسه کې وضاحت کوو خپل دا خبره وکړه چې د دې په نظر باندې د یو ښه نیت دی، او یو مثال ورکړی چې پاکستان کې کله انتخابات شي په هغه انتخابات شي د بټو په وخت کې د پخواني وزیر اعظم په وخت کې 1998 کال کې، نو د دې ته خیال چې هغه وخت کې عمومي حکومت نو هغه وخت کې حکومت د انتخابات کړو، بیا دلته مسلې جوړ شوې، بیا فوجي امیریت ډیکټیټرشپ امیریت ماشاءالله لګیدا، نو ته خوده یو دلیل پیش کړي. او بیا دا وځي نه ته خدای چې افغانستان کې د انتخابات بنیاد نه ګډوډي را نشي، لیکن نور وضاحت غم نه کیږي. دلته خلک حیران دي چې ولې د افغانستان د حکومت د احتجاج باوجود عمران خان وار وار باندې دا خبره کوي. پاکستان کې دنه هم ډیرو خلکو په دې باندې افغان سرګند کړی دی، او مشوره عمران خان ته ورکړی ده چې باید داسې سرګندونو نه ډډه وشي. لیکن عمران خان خپل دغه دریض لري چې د نغواړي چې په افغانستان کې انتخابات څوک مسترد کی، انتخابات څوک رد کی، نو ځکه یو دا د عبوري حکومت یو مشورې ورکړه. خو زما خیال دی چې دا د دې مشورې پر ځای باندې چې تعلقات نور خرابوي نو یا خاموشي بهتره ده، یا د افغانستان کې نن سبا کوم یو د ټولو نه مهمه مسله ده د افغانستان کې سولې د عمل دا پر مخ بوتلل نشي په هغه کې د پاکستان نور هم رول مخې ته راشي.
سمه ده، ډېره مننه طاهر خان صاحب ورسره د اسلام آباد نه زموږ همکار دی چې د افغانستان د سولې په عمل کې د پرمختګونو او په دغه حواله سره بیا د وزیر اعظم عمران خان د وروستیو سرګندونو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړ. مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ خپریږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی یو بل جدي موضوع چې دا وخت روانه ده په پاکستان کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او دغه خور فریال تلپور د خپلو زنو مقدمو په لړ کې نن وړاندې کیږي عدالت ته. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله د ټلیفون په لیک راغلی. احمد الله ستړي بشي، څه تفصیل دی، څه ورسته حال را سره شریکه؟
ډیره مننه منور شاه. د جعلی اکاونټونو نه د لارې د منی لانډرینګ نه متعلق د اسلام آباد په احتساب عدالت کې نن د ګل پورز باندې ډومبۍ اوریدنه وشوه چې ورته پخوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری او د هغه خور فریال تالپور چې کوم هغه وړاندې شوله. نن چې کله اوریدنه د احتساب عدالت جج ارشد ملک په مشرۍ کې شروع شوله نو هغه مهال دوه زنانه چې کومې وي چې کوم د ملزم په توګه باندې وړاندې کړل شوې وي نو هغه عدالت ته دا وویل چې موږ گواهی ورکولو ته تیار یو، نو موږ دې وعده ماف گواهی څه ته ویل کېږي موږ دې هغه جوړ کړل شي موږ گواهی ورکولو ته تیار یو. خو په دغه مهال په دې کیس کې ټول څلیر شي ملزمان چې کوم دي هغه شریک وو، خو د نیب وکیل لخوا دا وویل شي چې د دې ملزمانو شمیره ډیر شو ته رسیدلې ده. نو په دغه مهال موجود نور ملزمانو وکیلانو چې کوم دي هغه وویل چې دوی بالکل هم وعده ماف گواه نشي جوړېدلې. د کوم ورستو چې جج ارشد ملک چې کوم دي هغه د نیب وکیل ته دا حکم ورکلو چې د څومره ملزمان دي د دوی ټولو ملزمانو وکیلانو ته د کاروایی حواله سره چې کوم نقل دی هغه ته ورکړل شي او د کیس اوریدنه چې کومه ده هغه تر د شپاړسم اپریل پورې چې کوم دی وزنډول شوله، یعنی نن تقریبا شپږ ورځې اته ورځې وروسته چې کوم دی بیا به د کیس اوریدنه کیږي. نو نن آصف علي زرداری او د هغه خور فریال تالپور چې کوم په لومړي ځل باندې عدالت ته وړاندې شوله، د عدالت نه بهر د امنیت چې کوم هغه انتظامات کړی شوي او د اسلام آباد د انتظامیه تر مخه یو نیم زرو زیات پولیس اهلکاران چې کوم هغه ځای په ذکر شوی وو. خو بلخوا آصف علي زرداری پرون خپل کارکونانو ته دا ویلي چې هیڅ چاته هم د عدالت ته راتلو ضرورت نشته. نو په دې حواله سره د پیپلز ګوند لخوا کارکونان چې کوم هغه نو راغلي، خو بلخوا د پیپلز ګوند غړو چې کوم دی قمر زمان کایره یا د آصف علي زرداری وکیل لطیف کوسا چې کوم دی یا نور ضرور پیپلز غړو هغه دا خبره وکړه چې د آصف زرداری او هغه خور راتلل نو دومره امنیت یا دومره سکیورټی ضرورت څه ځکه چې موږ هم نه پرې خدای کیدو چې عدالت ته ورسو. خو منور شاه که زه د کیس حوالې سره لږه خبره وکړم، دا د منی لانډرینګ کیس نو دا په 2015 کال کې په لومړي ځل باندې د پاکستان مرکزی بانک کم سټیټ بانک چې کوم دی هغه راپورته کړی وو او یاد بانک د مرکزی تحقیقاتي ادارې یا اف آی اے ته د مشکوک ترسیلاتو یو راپور استولی وو او بیا اف آی اے چې کوم هغه یو اکاونټ پر ضد باندې د مشکوک منتقلینو متعلق یو مقدمه درج کړه چې وروسته بیا دا نور جعلي اکاونټونه چې کوم دي دا مخې ته راغلل. په لومړي توګه باندې خو د پاکستان وفاقي حکومت چې د 15 اربو منی لانډرینګ خبره کوله، خو کله دا معامله سپریم کورټ ته ورسېده او هغه د پلټنو لپاره یو ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړه. نو بیا د تیر کال په دسمبر میاشت کې ګډه پلټنیزه ډله چې کوم دی عدالت ته خپل رپورټ وړاندې کړ چې پکې یو سل دوه او یا کسانو نمونه رالل، پکې د آصف زرداری، بلاول بوتو زرداری، د سند اعلی وزیر فریال تارپور او دغه شان نور یو شمېر کسانو د هغه نمونه رالل او وفاقي حکومت چې کوم د ټولو نمونه په اگزیکټ کنټرول لیست کې واچول. بیا وروسته سپریم کورټ د بلاول او د سند اعلی وزیر نمونه چې کوم هغه د اگزیکټ کنټرول لیست نه وویستل او دغه شان د دوی په ضد اوریدنه روانه وه چې د تیر میاشتې په شلمه نیټه باندې نیب اسلام آباد چې کومه دفتر دی هغه د لاول بوټو او آصف علي زرداری هم د پلټنو لپاره رابللی وو او بیا نیب دا خبره کوله چې د درې مقدمو نه متعلق موږ پلټنې وکړې او په لسو ورځو کې متویل چې دوی به موږ ته جواب جمع کړي. هماغې سلسله چې کومه د هغه روانه ده اوس په اسلام آباد احتساب عدالت کې د آصف زرداری او فریال تانپور په ضد باندې دا مقدمه روانه ده او په راتلونکي 14 تاریخ باندې به هم دوی دواړه پیش کیږي، ځکه چې عدالت هغه درخواست رد کړو چې دوی له استثناء ورکړل شي. نو عدالت
ډیر مننه احمد الله چې په تفصیل مو خبر کړو. یو جهان مننه د مشال ریډیو خبرونه اوري.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او اوس راځو د دې غړې د ریپورتونو اړخته. د بلوچستان په سنځاوي کې حکومتي چارواکو سره تر خبرو وروسته احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې. دا پرلت د مارچ په شلمه په سیمه کې په لیوي ځواک تر هغه وسلوال برید وروسته شوی و چې په کې شپږ سرتیري وژل شو دي. د عملي زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې و. نور حال د عبدالحی کاکړ ناورو.
په سنځاوي کې له څه د پاتسه دوه اونیو روان پرلت ته ختمو لپاره پرون د بلوچستان وزیراله جم کمال پاستازیتوب، صوبای وزیران زیولا لانگاو، زمر خان اڅکزای، نور احمد دومړ او پاسملی کی د عوامي نېشنل ګوند پارلماني غړی اڅر خان اڅکزای له پارلتوالو سره د مذاکرات لپاره سنځاوي ته په یو خصوصي هلیکاپټر کې ولاړل. له خبرو اترو وروسته اڅر خان اڅکزای پروند ماشام مشالې ډول چې دوی د پارلتوالو د مشرانو ټولو غشتنی ومنلې.
مین مطالبهال د لوکل اډمنستریشن کی د ترانسپورټ پوسټینګ والا لکه پاوی کی اسسٹنٹ کمشنر ہو، پاوی کی تحصیلدار ہو، پاوی کی ایس ایچ او، صدا کی ددی د حغیم کوتای گنل د دی پیس په حوالہ نو د هغه د ترانسفر خبر او دویم خبر د دی کمپنسیشن او سرا د دی خلکو پر ځای باندې د هغه د لوایکین څخه نوې اپارټمنټ او دویم خبر د دی تحقیقات ولو او بیا مو اوپن لی په جلسان کی جلسه ته زراو کسانه او پاوی کی مډیره کله خبر او کله یقینا زموږ وطن د دې پیر سره یو وانه بارها مخامخ شوی دی او دا خبر موږ ته پستی جو مو چې باید زموږ د سر تحفظ موږ ته د پیر سمخ کې وسی.
د پرلتوالو یو غشتنه د سنځاوي د پیشي عدالتي تحقیقاتو په دې اړه اظهر خان څخه وای چې دا خبره هم ورسره منلې ده.
دوی د عدالتي تحقیقات خبره هم وکړه. موږ دا ورته ویل چې موږ په لږ وخت کې د عدالت په حواله تاسو هو د جام صاحب چیف منسٹر دی جام کمال خان داوی بناسته درو کو پاغی کی کچيري د دې خبري د عدالتي تحقیقات ضرورتو هم موږ تاسو په یو پیجو او کچيري داسې د هوم ډپارټمنټ په لحاظ په یو بل لیول باندې موږ د دې د تحقیقات کولو یو کوشش کوو چې تاسو به سره اتفاق وین انشاء الله چې تاسو مرضی موږ به غارنګ
دا حکومت ډلې او پرلتوالو د مشرانو ترمنځ دغه موافقه په لیکلې بڼه نه بلکې زبانی سوې ده. چورسته اظهر خان اڅکزي پرلتوالو ته د وینا پر مهال اعلان کړه. په مذاکراتو کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو ځای مشر سردار حبیب الرحمن پرون ماښام مشالې ته وویل چې لجمن وروسته دوی د پرلت ختمولو اعلان وکړ.
یا نو موږ پرلت بیا ختم کړو پر دغه بنیاد مقاده کې موږ دغه مطالبه وینو هغه دوی را کوي پرلت موږ ختم کړو نو دا اعتبار کو نومر په دی وجه لرو چې دا عوامي نېشنل پارټي سردار فرید الله دا لمر سره په دې درنه کې وای په دې جلسه کې وای په دا مذاکرات کې وای احتجاج کې لمر سره د دوی پارټي هم شریک و نو دا خپل پارټي کې مرګر سره پروځای وو.
په سنځاوي کې د مارچ پر شلمه نیټه په برید کې د لیوي ځواک د شپږو سرتیرو د وژل کې دورسته د دې شهر خلکو احتجاجي درنه پیل کړي و چې په ملاتړ کې په نورو پښتون میشتو سیمو کې هم د جلسو اعلان وسو. په دغه په ژوب شهر کې ورلمخه جلسه سوي او اعلان سوي چې نن د اپریل پر 8 نیټه به په کوټه کې هم جلسه وي. د لیوي ځواک د سرتیرو د وژلو د پیښې ذمہواري و سوالو طالبانو منلې و.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو اسلام آباد ته د جرګې پاکستان په نوم د ځوانانو یو تنظیم وای غواړي چې د ریاستي ادارو او پښتون ژغورنې غورزنګ ترمنځ د روغ جوړې لړکې کردار ترسره کړي او سیمه د یو بل ممکنه جنگ نه بچ کړي. په دې لړکې یاد جرګې په اسلام آباد کې د یو سیمینار تابعیا هم کړی و چې په کې د خیبر پښتونخوا ترڅنګ د ملک له بیلابیلو سیمو خبریالانو پوهانو او لیکوالانو ګډون کړی و. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد ناصر زهیر راکوي.
د اتوار په ورځ د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د جرګې پاکستان په نوم د ځوانانو تنظیم یو سیمینار ته بیا کړی و چې پکې د خیبر پښتونخوا د گورنر شاه فرمان په ګډون یو شمېر نورو خلکو برخه واغسته. سیمینار کې خپلو ویناګانو کې ګډونوالو وویل پښتنه سیمه د ډېرو سختو حالاتو او جنګونو راتیره شوي او خلک نور د جنګ جګړو زغملو توان نه لري او دوی غواړي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو او د ریاستي ادارو ترمنځ جرګه وکړي او دا شان د قبایلي ضلعو او نور پختون میشته سیمو مسلو د حل لپاره هم د حکومتي ادارو سره خبرې وکړي. لمشال ډیډیو سره خبرو کې د جرګې مشر عابد افریدی وویل
کوس بیا چرته کې غن خطه جوړه شو بیا به زما سره سکیږي نو موږ هغه متاثرین یو موږ راوجت شوی کزه موږ په خپل نه کوي کنه نو بیا د مشران راغونډو دا د رسول خبرو موږ د خپل سیمه جړا دا موږ د جنگ نه یریږو موږ دومره تکلیفونه کړی دي کنه لږ به نور تکلیف وو خود د زور او د جنگ خبره دې سوګم مکه نه دی ریاست کوي نه دی موږ سره پی ٹی ایم کوي.
په دې موخه د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال رحیم الله یوسفزی وینا وا چې دا یو خګام دی
ما ته دا وی تاسو پاک لا بخلق پختنه کوي تاسو سو کې سم کړی دي سپس منظر دی دا کار کولې شه تاسو چا مخې ته راوستي تاسو سره سو کومک کوي تاسو به دا مقصد څنګه حاصل وای دا خبره وکیږي خو دوی ډېر یو جذبه لري نو زه وایم چې نیک کار دی ښه کار دی جذبه شته خدا ډېر تاسو مشکل کار.
مشال ریډیو چې په دې اړه د خبریال حسن خان نو پختل نو دا غوي نه وا
ما په خلک کې به ټیم لګي دا خو د دې ما په خلک لمبي او انټریکشن دی دا کسان نه غونډې وي دي د خپل کریډیبلټي چې کوم دا هغه به استابلیش کوي چې مخکې خلک پتا باندې دا اعتماد مو کې چې واقعي ته کوي شي دا او جرګه نه صرف به اختیار پکري بلکې دا غي به دومره طاقت دي چې هغه خپل فیصله امپلیمنت کړي. نو کته د پی ټی ایم سره خبرې شروع کړي او د ریاست په سر باندې اګریمنت وکړي او د ریاست نه منی بیا نو زه دا غړم چې دا یو ښه کوشش دی پوزیټیو دغه دی او په کار دي چې دغه شانتي تنظیمونه مخه تراشي.
جرګی ته په خطاب کې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان وویل چې دی به کوشش کوي راتلونکي نږدې ورځو کې په پیښور کې د دې جرګې د غړو یو لوی غونډه راوبلي. له دې وړاندې د قبایلي ضلعو د پرمختګ او د مسلو د حل او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو سره د خبرو اترو لپاره په پارلماني غړو مشتمله حکومتي کمیټي هم جوړه کړې شوې او ټاکل شوی و چې د مارچ په 26 نیټه به د دوی ملاقات کیږي چې وروسته بیا همدارس په دغه مقدس پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي او ویناو چې دوی په جمهوریت او خبرو اترو باور لري او دوی خبرو ته تیار دي خو چې کمیټي یا جرګه د فیصلې واک لري. سراد زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
پاکستان د داسې کره معلوماتو ترلاسه کولو ادعا کوي چې ښایي هند د اپریل میاشتې په درېیمې اونۍ کې په دې هیواد حمله وکړي. د لړکې د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې خارجه چارو وزارت پرون د هند های کمشنر هم وربللې او په دې اړه ورته تفصیلات ورکړي. په دې حق له نور تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ماسپښین په ملتان کې د خبری غونډې پر مهال د ترلاسه شویو معلوماتو د ادعا په ملاتړ کې په دې نږدې ورځو کې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د سوي یوې غونډې حواله ورکړه. نوموړي ادعا وکړه چې په دې غونډه کې د هند د مځکني هوایی او سمندري ځواکونو مشران وویل چې پر پاکستان حملې ته تیار دي خو د دې لپاره سیاسي اجازې ته ضرورت لري. د شاه محمود قریشی په ادعا چې نریندر مودي په جواب کې وویل چې دوی اجازه لري. نوموړي دا وکړه چې داسې کره جاسوسي معلومات یې ترلاسه کړي چې له مخې یې شایي هند په روانه میاشت کې پر پاکستان یرغل وکړي.
زه دا خبره په ذمہ واری سره کوم. زه په یو ذمہ واره چوکۍ ناستم او پوهیږم چې زما له خولې وتلې خبرې به په نړیوالو رسنیو کې خپرېږي. له موږ سره دا وخت ډیر باوري جاسوسي معلومات دي چې هند یو نوې منصوبه جوړوي او پر پاکستان د یو بل یرغل امکان دی. زموږ د اطلاعاتو مطابق دا کاروایی د اپریل د 14 او د اپریل 16 په منځ کې کېدای شي وشي او هلته په مقبوضه کشمیر کې کېدلی شي د پلوامه په شان یوه بله پېښه رامنځته کړل شي چې مقصد یې په دې پلمه پر پاکستان سفارتي فشار زیاتول او خپله پوځي کاروایی جایزه ګرځول دي.
شاه محمود قریشی وویل چې د تازه جاسوسي معلوماتو ترلاسه کولو وروسته پاکستان په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 5 واړو غړو هیوادونو سفیران له خپلو اندیښنو او معلوماتو خبر کړل. د فروری په اخره کې هند پر پاکستان هوایی برید کړی و چې وروسته پاکستان د هند الوتکه راغورځولې وه. له دې وروسته د دواړو هیوادونو کړکیچ کم سوی و خو د شاه محمود قریشی تازه څرګندونو یو ځل بیا د اندېښنې راپورته کړي دي. د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې د شاه محمود قریشی ورکړل شوي معلومات بظاہر سمجھکاری.
میرا خیال ہے جی کہ ان کی
زما په فکر د هند حمله د اراده خبر سم ریخي زکه چې د پلواما تر برید وروسته د هند اراده د اخکاری چې پاکستان ستړي کړی چې دا رنګ د دې هواد د جګړې لګښت زیات شي او دا هواد بیا پر دې سوچ شروع کړی چې د جهادیانو ساتل ګټور کار دی او که تاوان لري.
ملټنټس هې چې جهادي رکھے وې هې یې فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ ہیں؟
ڈاکٹر عائشہ صدیقہ زیاتوی چی کہ ہند فرشتہ ہم پر پاکستان دا برید ارادہ لری نو دا شاہ محمود قریشی تر خبری غونډې وروسته شایي هغه د حملې نویت بدل کړي.
د دې رپورٹ سره د روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د ظفر خان نه د دې سات خبرونو لنډې زورو.
د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه سنځاوي کې د تیرو څه د پاسه دوه ونه یو راهسې روان پرلت پرون ختم شو. د پرلت د ختمولو لپاره د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال یو پلاوی د خبرو لپاره سنځاوي ته استولی وو. په وفد کې حکومتي استازي اصغر خان بیگا مشال رډیو ته وویل د پرلتوالو ټولې غوښتنې یې ومنلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو پیل کولو په موضوع پرون په اسلام آباد کې سیمینار وشو چې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان او ځینې خبریالانو ګډون وکړ. حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره کمیټې هم جوړه کړې ده. ټاکل شوې وه چې کمیټې او غورځنګ به د مارچ په 16 لومړۍ غونډه وکړي، خو د نامعلومو وجوهاتو له کبله هغه غونډه ونه شوه. پاکستان وایي د هند های کمیشنر یې پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ او پر پاکستان د هند ممکنه برید په اړه یې ورته خبرداری ورکړ. د پاکستان سرکاری ریډیو تر مخه های کمیشنر ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پرونی خبری کانفرنس په اړه اسناد ورکړل شو. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې. د امریکا سفارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی او نورو سیاستوالو سره په دې بحث وکړ چې د دوه په ناسته کې د پخلاینې د پروسې د لا چټکتیا لپاره ګډ هدفونه څنګه په ښه توګه وړاندې شي. په جلال آباد کې نن سهار 14 یو پولیس سرتیری وجلې او د یو پولیس په ګډون یې و عام وګړي جوبل کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګانی وایي پیښه د ښار په درېیمه ناحیه کې شوې چې پکې د پولیسو موټر په نښه شوې. د برید ذمهواري چا نه ده منلې. په امریکا په روس پلوه لیبیایي کمانډر غږ کړی دی چې د طرابلس په خلاف عملیات ودروي. امریکایي چارواکو ویلي د لیبیا د سر ښار طرابلس سره نږدې په روانه جګړه سخت اندېښمن دي.
ظفر خان درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې که او سپام وکړي چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. اسلام آباد کې زمونږ خبریال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته یې اوروي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې په پاکستان کې د ډالر نرخ په لوړېدو او د خزانې د وزیر اسد عمر په هغه بیان لیکلی چې وایي د روپۍ نرخ مستحکم نه دی او خلک د خپلې پیسې په سټاک اکسچینج کې ولګوي او ډالرې دې واخلي چې پیسې یې د ضایع کېدو نه بچ شي. د حکومت لخوا د زر مبادله په حق له د دې اعلان مقصد د هغه کسانو حوصلې ماتول وو چې د پاکستاني روپۍ او زر مبادله د ذخیرو په اړه افواګانې خورولې، خو حقیقت کې دغه اعلان صورتحال نور هم خراب کړو. د دې اعلان پر شاد حکومت و مقصدونه وو. لومړی دا چې دوی سره په دې حال کې بل لار نه و، او دویم دا چې د سټیټ بینک له اړخ د ایکسچینج کمپنیو د مشرانو سره د ملاقات لپاره په سم ډول تیاری نوی نیول شوی. اداریه زیاتوی د خزانې د وزیر اسد عمر دې بیان د خلکو سره فکر پیدا کړو چې څنګه دوی خپل ځان محفوظ کولی شي. په داسې حال کې اداریه تجویز ورکوي باید حکومت د ولس ته اعتماد سازی لپاره اقدامات وکړي او وښایي چې حالت په کابو کې دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداریه د نړیوالې رسالې فوربس یو رپورٹ په حق لا لیکلی چاچی د ځوان کل او اقتصادي پرمختګ پاړه د ډیر شو کالونه کم عمره ډیر شو تنو یو فرس جاری کړي. ادارې لیکي چې دغه فرس کې شپک پاکستانی حلقان جنکی هم شامل دي کوم چې د دې هیواد لپاره د امید زیری دي، او خای پاکستان کې داسې خلک لا هم موجود دي چې د خپل فطري صلاحیتونو سره پرمختګ کولی شي. ادارې اخري کوي پاکستان کې 80% آبادی په ځوانانو مشتمل ده، نو حکومت لپاره کار دي چې د ځوان کل د پرمختګ او د دې د صلاحیت فعالیتونو نه په خشن کار اغستو لپاره په باقاعده توګه قانون سازی وکړي. له پیښور خپرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې په جنوبي وزیرستان کې د لشمین یا رنس په زیاتېدو لیکلي او وایي دا ډېره د اندېښنې خبره ده او دا له پامه نه شو ویستلی. ادارې مخکې لیکي تر دې دمه د ضلعي صحت افسر لخوا څه ګامونه نه دي پورته کړی شوي چې ورسره صورتحال نور هم خراب شو. ادارې اخر کې وایي د صحت صوبایي وزیر او محکمې له به په فوري توګه متاثر سیمو ته ډاکټران او ضروري دوایانې لیږل په کار وي چې دا ورځ مصیبت کې د انخطو خلکو سره مرستې وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنسی د پاکستان د بهرنو چارو د وزیر د هغو سرګندونو په اړه لیکنه کړې چې ویل یې دی هند په پاکستان د برید کولو پلان لري. بلخوا د جرمني خبری ایجنسی بیا د دغه هیواد په اتحادي حکومت کې د اختلافات موضوع راخستې چې د پناه غوښتونکو د قضیو د زر فیصله کولو په اړه پیدا شوې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته هارون باچا وړاندې کوي.
د فرانس پریس اجانس لیکنه وایي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د اتوار پر ورځ ویل حکومت یې کره ثبوتونه لري چې هند غواړي د روان اپریل میاشتې له 16 تر 20 نیټې ورځو کې پر پاکستان تیری وکړي. پاکستان او هند چې اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي اړیکې تر هغه وروسته لا پسې خراب شوې چې د فبروري په میاشت کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو پر یوې کتې په ځانمرګي برید کې له 40 زیات هندي سرتیري ووژل شول. د دغې حملې ذمواري پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد منلې وه. پاکستان ویلي وو چې له حملې سره هیڅ سروکار نه لري او وزیر اعظم عمران خان هند ته وړاندیز کړی وو چې که کره ثبوتونه ورکړي نو حکومت یې تیار دی چې په پلټنو کې همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا استازو ته دوه ورځې وړاندې د هند پلان په اړه ویلي دي. نوموړي زیاته کړه هند غواړي پر پاکستان ډیپلوماټیک فشار سیوا کړي. نوی دلی د قریشی د سرګندونو په جواب کې څه نه دی ویلي. بلخوا د جرمني خبری ایجنس په ولیکنه کې راغلي د هغه هیواد په ائتلافي حکومت کې د سیاسي پناه غوښتونکو د درخواستونو د ژر فیصله کولو وړاندیز پر سر اختلافات پیدا شوي. د لیکنې تر مخه د روان کال په پیل کې په عدالتونو کې د سیاسي پناه د نافیصله قضیو شمیر تر 300,000 سیواو. د جرمني حکومت له خپلو عدالتونو غواړي چې هغه قضیې ژر یوې خواته کړي چې پناه غوښتونکو د کډوالو ادارې لخوا د هغوی د درخواستونو د ردولو په جواب کې جمع کړي دي. خو د حکومت دننه په دې اړه چې دغه کار څنګه باید وشي د نظر اختلاف مخې ته راغلی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست زیهوفر عدلي وزارت ته یو شمېر وړاندیزونه لیږلي. خو اجانس وایي عدلي وزارت چې مشري د سوشل ډیموکرات ګوند لیوه غړي سره ده د کورنیو چارو وزیر پر وړاندیزونو اعتراضونه کړي دي. د اختلاف اساسي نقطه دا ده چې د لاندې کچې انتظامی عدالتونو بعد پناه غوښتونکو کیسونه کله او څنګه لوړو عدالتونو ته ولیږي. لیکنه زیاتوي تیر کال 1,30,255 پناه غوښتونکي د کډوالو فدرالي ادارې لخوا د درخواستونو یې رد کېدو پر ضد عدالتونو ته تللي ول چې ډېری یې د شام، عراق او افغانستان ول.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ځینو امریکایي رسنیو رپورټونه ورکړي چې امریکا به نن د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونه د ترهګرو په لیست کې شامل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سپاه پاسداران کمانډرانو د دغه هیواد پارلیمان د امریکا د دغه اقدام په اړه توند رد عمل ښودلی دی. جواد ظریف ویلي امریکا په دې فیصله خپل ځان کندې ته اچوي. صفی الله ستانکزی مو په نور حال خبروي.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو قمندان محمد علی جعفری ګواه کړی چې که متحده ایالاتونه سپاه د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني امریکا به په لویدیځه آسیا کې له شته امنیت خلاص شي. د ایران فارس خبری اژانس د جعفری په حواله وضاحت ورکړی چې په دې کار سره به د امریکا پوځیان هغه آرامي چې دوی آن په لویدیځه آسیا کې لري نور ونه ویني. د سپاه د قمندان دا له ګواښ ډک بیان وروسته له هغه ورکړ شوی چې امریکایي رسنیو ویلي امریکا به ژر د ایران د سپاهی پاسداران ځواکونه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. دا به لومړی وار وي چې امریکا د یو هیواد پوځي ارګان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شاملوي. وال ستریت جورنال او رویټرز خبری اژانس د امریکایي مقاماتو په حواله ویلي چې واشنگتن ښایي د اپریل په اتمه چې همدا دوشنبه کېږي سپاهی پاسداران د بهرنیو تروریستانو په لیست کې شامل کړي. امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران سپاهی پاسداران ډله په سیمه کې ناامنۍ او تلمن وهي او ترهګري ډلې تمویلوي. امریکا له کله چې له ایران سره له اټومي تړونه ووته په دغه هیواد یې زیات بندیزونه ولګول. امریکا او ځینو نورو اټومي قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه کړې وه. د سپاهي پاسداران لپاره د امریکا د تازه پلان په اړه نه یوازې د ایران سپاه بلکې د دغه هیواد پارلمان هم ګواښ کړی. د ایران د پارلمان له 290 غړیو 255 پرون په یوه اعلامیه کې ویلي که واشنگتن سپاهي پاسداران ځواکونه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي، ایران به ورته ځواب ورکړي. اخو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په یو ټویټ کې لیکلي، امریکایان په دې کار سره دغه هیواد د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خاطر کندې ته اچوي. ظریف چې په خپل ټویټ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په نښه کړی، زیاته کړي چې د تروریستانو په لیست کې د سپاه د ورګډولو لیواله خلک په سیمه کې د امریکایي ځواکونو لپاره دغه کار په پایلو ښه پوهیږي او ټرمپ باید پوه شي او په یو بل لوی مصیبت کې د امریکا د ورچولو معنی وګرځي. د امریکا لخوا د بهرنیو سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران د ځواکونو د ورګډولو راپورونه وروسته له هغه خپاره شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته یو لوی سفر درلود او په سیمه کې د ایران د ناسمو کارونو د مخنیوي لپاره د ملاتړ د جلب هڅه کوله.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د هندوستان یو وی پانه لیکي، هندتا کډا شو زینو پاکستانی اندوانو ویلي چې هلته په زوره د مذهب بدلولو او په سرګنده د خپلو تهوارونو نه منی کولو په ګډون لګاڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي د خ جون تیرولو لپاره په 2013 کال کې 478 پاکستانی هندوان هندوستان ته کډه شوې دي، خو اوس هلته هم د اوبو او بجلی نه لرلو په څیر بنیادي سهولتونه نه لري. د لیکنې تفصیل له انیسا اجمل اورو.
په هندي ویبپاڼه ډلی او کې شننکي روهیت ډیوډ لیکي، په دلی کې شاوخوا شپږ نیم سوه پاکستانی اصل هندوان په یو کیمپ کې اوسیږي. دا خلک وایي شپږ کاله وشول خو بجلی او اوبه نه لري. په دې کسانو کې 45 کلن نهرو لال وایي کیمپ ته ګڼ خبریالان ورغلي، لیکنې یې کړي او ویډیوګانې ورله جوړې کړي دي، خو د هغې باوجود د دوی په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د لیکوال په وینا په 2013 کال کې د 478 پاکستانی اندوانو یوې ډلې پاسپورټونه جوړ کړل او هینتا کډه شوې. 25 کلنه کاجل وای په 2013 کال کې د پاسپورټ په دفتر کې چارواکي تبانه وکړه چې دوی زائرین دي او کوم میلې ته تلل غواړي. هغه وایي چارواکي د دوی په رښتینی مقصد پوه نه شو او ورته د 15,000 روپو په بدل کې د پاسپورټ ورکولو ژمنه وکړه. دغه کال په مارچ کې 478 پاکستانی اندوان د یو ښه ژوند په تکل د اورګاډي له لارې د هند راجستان ته ولاړل. د لیکوال په وینا دا کسان شکایت کوي چې هر کال د ویزو نوي کولو لپاره 1000 روپۍ ورکوي او سم د هند شهریت ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. دلی او ویپاڼه لیکي په پاکستان کې اندوان مشکلات لري. په دلی کې مشت پاکستانی اندوان وایي خپل ماشومان به سکولونو ته نه شو لېږدولی ځکه چې هلته به ورته په زوره اسلامي تعلیمات ورکول کېده. سلور سلویخت کلنه جمنا وای په پاکستان کې د بچو لپاره روزګار نه وو او لاغي به لومړی پښتنه د مذهب پړه کېدا. د لیکوال په وینا په 1950 کال کې په پاکستان کې د اندوانو آبادی 20% وه، خو د 2018 کال د سرشمیرنې تر مخه د اندوانو آبادی له 1.6% څخه کمه شوه. تیر کال د نومبر په 10 د دیوالی په ورځ د سند صوبې حکومت عامه رخصتي اعلان کړې وه، خو د دلی په کیمپ کې یو بل کډوال بلرام وای په پاکستان کې به خپل مذهبي تهوارونه لکه هولي یا دیوالی یوازې د کور دننه کولی شول. دلی او ویبپاڼه د پاکستانی کډوالو په حواله لیکي، په پاکستان کې د اندوانو په زوره د ودونو او د غي د مذهب بدلولو پیښې هم زیاتې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر کال په جولای میاشت کې په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د 500,000 کورونو په منصوبه کې د خامو آبادیو جوړول هم شامل دي چې پکې به د اوبو او بجلی په ګډون سهولتونه موجود وي. د دې ترڅنګ په سند صوبه کې 13 میاشت د دوو اندوو جنکو د تختولو په زوره د غي د ودونو او مذهب بدلولو د خیرستو وزیر اعظم عمران خان د پلټونو او د داسې پیښو مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو امر کړی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
ورسته سرویګان خای چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تشدد پیښې لا هم دوام لري. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد د دغه هیواد په ختیځو ولایتونو کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن له مشر صابرینا حمیدی سره د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په تیر کال کې د خزو په وړاندې تشدد زیات وو او که له دې نه مخکې کلونو کې. هغه وایي
تاوتریخوالی هغه پدیده ده چې په ټولو هیوادونو کې دا شتون لري، په خاصه توګه په هغه هیوادونو کې جنګ نه وروسته هیوادونه دي او بیا په لرو پرتو سیمو کې دا ستونزې د مېرمنو په وړاندې زیاتې دي. د تیر کال په پرتله باندې که ثبت عمر د قضایاو ته موږ وګورو، زمونږ سګني عمر د 1996 کال په پرتله باندې لوړ دي او د قضایاو ګراف چک دی.
په دغه تاوتریخوالی کې څه ډول قضیې شاملې دي؟
په دغه تاوتریخوالی کې هم خفیفه حالات پکې شته دی او هم شدید قضایا پکې شته دی چې د رواني تاوتریخوالي نه شروع تر فزیکی تاوتریخوالي او فزیکی تاوتریخوالي ما شدید قضایا چې د قتل قضایا دي هم ساکل زمونږ په قضایاو کې شامل دي. هم درنګ په دمیرمنو په وړاندې اقتصادي تاوتریخوالي دي چې مثلا د هغې مهر نه ورکول، میراث نه ورکول، یا د ټولنیز مسایل دي چې د تعلیم د حق نه ممانعت، د کار د حق نه ممانعت، د اجباري ودونه، اجباري نامزدګانې. خو په هر نوع تاوتریخوالي سره فزیکي تاوتریخوالي عمل دی.
تاسو چې قضیې راشي، تاسو د هغو په وړاندې څه عمل کوئ؟ قضایي او عدلي ارګانونو ته معرفي کوئ او که نه داسې د خپلمنځي جوړجاړي توصیه کوئ؟
البته هغه موارد چې د تاوتریخوالي د منع په قانون کې خصوصا دویشت موارد ده چې هغې ته جرمي وصف ورکول شوی دی، خصوصا هغه پنځه موارد ده چې په دې کې د شاکي یا د مدني علیه شکایت هم نه کتل کېږي. هغه څه قضایا موږ راسن عدلي او قضایي ارګانونو ته د مکتوب په ذریعه باندې لیږو او نور قضایا بیا موږ د قرباني غوښتنې ته ګورو. که قرباني د قضیې په اړوند هر رقم غوښتنه وکړي، حتی بعضې قربانیان دي چې صرفا د ثبت غوښتنه کوي، نه غواړي چې رسیدګي وشي هغې ته. بعضې قربانیان غواړي چې قضایا د هغې د منځګړیتوب د لارې حل شي تر څو هغه کورنۍ شیراز هم د دوی په خپل ځای باندې پاتې شي. بیا دوی ته مدافع وکیلان ټاکل کېږي، حقوقي مشاورین ورته ټاکل کېږي او بعضې قضایا دي چې په اوله مرحله کې مثلا د دوی قضایا هم جزایي اړخ لري هم حقوقي اړخ لري، خو دوی په اوله مرحله کې د بشري حقونو کمیسیون ته مراجعه کوي. نو دوی قضایاو ته مشوره را ورکول کېږي، وروسته د ثبت نه چې مرجع د رسیدګي کوم ارګان دی، آیا کشفي ادارې دي یا څارنوالي ده یا محاکم دي، مربوطه اړوند ادارو ته د مدافع وکیل په ټاکلو سره دوی معرفي کېږي.
تاسو د قتل د قضیو خبره هم وکړه، په دې کې ناموسي وژنې هم شته دي؟
بله، اگر چې موږ په اوسني قانون کې په د ناموسي وژنې نه د خاص جرمي وصف دي ته نه ورکړ شوی، خو هغه قضایا چې انګیزه ناموس او منشأ ناموس د قضایا د قتل قضایاو کې شامل دي.
تاسو د صابرینا حمیدی خبرې اورېدې. نوموړي د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن مشره ده.
دا مشال تر سنگو سه، دا سهر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي هغه استادانو ته به سزا ورکوي چې بغیر له اجازه ته زیاتې چوټیانې کوي. د تعلیم څنګه وایي چې دوی به استادانو ته د ښه کارکردګۍ په نتیجه کې انعامونه او د بدې کارکردګۍ په ترڅ کې سزا ورکوي، خو استادان وایي چې د دغې ترڅنګ د دوی مشکلاتو ته هم توجه ورکړل شي. په دې موضوع زمون همکارې فرخند اسد دا ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
د تعلیم لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنگشت اپریل په اوومه مشال ریډیو ته وویل هغه استادان چې په یوه میاشت کې درې یا څلور ورځې چوټي کوي د سرکاري پلټنو وروسته یې نوکری هم ختمېدای شي. بنگشت وویل د صوبې د سرکاري سکولونو د نهم او لسم د خرابو نتیجو له وجې ځینې سخت ګامونه پورته کړي دي.
د مو تور ټیچران دي، یو خو دغه حاضری ګورو سره دغه منتلي څور حاضری دي، یو خو سرکار طرف څخه کومه چټیا نه دي اخو ته کومه لوړ دي او هغه نه علاوه کم ټیچران ته چټی کی او زیات چټی کی بغیر ریزن چټی کی غیر پر داو شو هغه مو تر وبس از به دی به په پروپر طریقې سره د دې مانیټرینګ کیږي او خري یو منت کې څلور چټیا نه شوي نو دې خلاف هر قسم کمیشن دي نو اوبو خلوص هغه کې د دې جاب هم شي د سالانه کم انکریمنت گورنمنٹ دی عام منعقد کی دیشی اور دی پر ڈے کم سیلری دی عام منعقد کی دیشی نو دا صرف دی بارے دی سمودا خپل دا ٹیچرانو پرفارمنس تے نو غے دی دسرا لنکو اس کے
بلخوا د خیبر پختونخوا د ملګرو استادانو په نوم د اتحادی مشر امجد ترکه وای موجوده حکومت نوی نوی پالیسی رو باسی چې استادان یې په ذهنی پریشانیو کې اخته کړی دي
استاد چر غیر حاضر نی استاد چې سکول جنرل یا بغیر خپل اپلیکیشن ورکړي پرنسپل نه ریکمینډ دي دا صرف د استاد اټار چلو لپاره ده او پالیسی کو ریجن سره پالیسی نشته یو ورځ مسار یو خبري غرمه بل خبري مازیګر بل خبري د حکومت کو تعلیم بارے کی پالیسی تعلیم بیڑا کر کر جی او استاد تا چرکی استاد دی پریشان ہے کہ تیر گورنمنٹ کی نیم لیوانے او دی گورنمنٹ کی بپول لیوانی شو استاد او انگریمنٹ کی نے انگریمنٹ دا خود تریا تر آئین دان جی مون تر انگریمنٹ شوی تدا کا شان دغن شو کولے انگریمنٹ بت سنگ کا انگریمنٹ
تے مردان دی جن کو دے سرکاری سکول ہیڈ ماسٹر نے گت سیما وائی ڈیر استادان پدی خپدی چھ د چھٹے دورز پیسے دی د دوی ل تنخواہ نہ کٹ کوی خدا پخپل د حکومت دغه پالیسی مرسته کوی
نک پاغرز ود اوت پرمیشن او یا مطلب دا چې ماتا دا اسکول ضرورت ته ماتا دا ملو نشو او مې اپرول او ما بیا هم چوتیو کړ او ما نه دا ان اتورایز ډیډکشن نشي نه زکو په دې سیور کې چې ګوري شي ځکه چې اغراض چې کم دنو اغراض زن نه مورو کې تما کو خولو دا غرض تنخواه ماتا ملاویږي چې دا شي زمون په تعلیم کې بس دا راشي الا به بیهیویر کې چینج راځي او راغلم دې
د بنو د سرکاری سکولونو د استادانو د اتحادی یو مشر ډاکټر جمشید وای
دا چلے چې د تریتر آئین چې د ایجوکیشن ایکٹ کې یا سیول سرویس ایکٹ چې دغه کې 25 ڈیز چکم دے پر ڈے دا کے جو لیو دا حادثاتی پھٹیانی دیتا ہوئی اس رول زون اس وکاسی چکم ریوائز رول دی پائی کے دا دی کدی دی چی اسیول سرون کین ٹیک 10 ڈیز ون ٹائم کے جو لیو او دیگر سرکمسٹانسز کی دا 15 ڈیز ہم کولے شی یعنی سے ایمرجنسی پیخے دے شی چاگے کے سڑی دا 10 ڈیز را سو پلاری او خود مکا پخپل بانے سا حادثہ ہوتا پیخ شوا یا صدا سے نور سر کم تانس جول سو دا تریتر دی پا آئین کے چینجز نے دکری ایڈوکیشن ایک کے دی چینجز نے دکری نوے نوے رس پا ملازمین او بانے پا سیول سرون بانے او تن رارتی ملازمین تنکری دی انتہائی خالق دی لاس پریشان دی ایم میچے اور گوندہ کی پیسہ لی کئی ہو
بلخوا دا سبے دا وزیرالا دا تعلیم سلاکار زیا اللہ بنگش تا ہم وائی اس پا دا بورڈ امتحانونو دا نتیجو مطابق دا سرکاری سکولونو دا استادانو پا تنخواگانو کی اتوالے کبھی او داشان با د ضلع تعلیمی چارواکو کارکردگی هم قتل کیگی
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو کوټه ته چیرته چې پرون د دوایانو خرڅونکو دکاندارانو احتجاجي مظاهره کړې وو دوی ویلي وو چې حکومت په داروګانو کې سو چنده بای زیاتې کړې دي چې د غریبو خلکو د اخیستلو د وس نه بهر دي دغه دکاندارانو د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې کومو کمپنیانو د داروګانو بیې زیاتې کړې دي نو د هغې خلاف د اقدامات وکړي خو حکومت لا لوړاندې په دې حواله کار شروع کړی دی او د دغه شانته کمپنیانو خلاف یې ګامونه پورته کړي دي په دې هکله تفصیل د ایوب ترین رپورټ کې اورو
د بلوچستان د دوا پلورونکو او تجار له لوري د دوایانو په بای کې د زیاتوالي په ضد په کوټه کې احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکو ویلي دي چې په تیره یوه میاشت کې د دوایانو په قیمتونو کې د سلو څخه بیا تر 200% پورې زیاتوالی راغلی دی چې له امله د غریب ولس لپاره دوا اخیستل یو ګران کار ګرځېدلی دی. په دې ترڅ کې په کوټه کې د بلوچستان د دوا پلورونکو د اتحادیې مرستیال مشر لیاقت علي وایي چې د ژوند خوندي کوونکو دوایانو قیمتونه اوس تر وسه وتلي دي.
اول شی د ایرینیک بورډ چې مخکې د دې زوړ قیمت 400 یو کم 40 روپۍ قیمت وو دا ټیم 450 روپۍ ریټ شو او د غسې لکه ډوپستان ایبټ کمپنۍ یو پروډکټ دی په 540 روپۍ مخکې ریټ وو دا اوس ټیم چې دی 828 روپۍ ته ریټیل چلی دی. نو د غریبانو په دې هیڅ وسم نه خرڅېږي چې دا پروډکټ دی واخی د غریبانو سره در په در وار خو د علاج د نسته بیا چې کل غریب مریض دراسي هغه چې دا ریټونه وګوري خلک پریشان او موږ د عوام د پاره راوتلیو د عوام د غمخواري د پاره راوتلیو چې د عوام د خپل حق ورکي او ریټونه دي کم سي ډیر ناجایز ریټونه پورته شوی دي.
په دې ترڅ کې د یاد سیوی اتحادیې صوبایي مشر ملک رول الله کاکړ راته وویل چې دوی به ګرانې دوایانې اوس په میډیکل سټور
جوړ کی نوري نه خرڅوي
کم شان 10% ګران سوي دي داغه موږ په ګرد بلوچستان کې ک میډیکل دی ک ټریډر سټیشن دی داغه ټول دکانونو کې موږ د دې علامتي بایکاټ کوو او دا موږ د خپل شلپوسه لری کوو هغه موږ سیل نه کوو د حکومت سم زمرد مطالبه ده د دې خلاف د نوټس واخستل
دي غوښتنه وکړه چې حکومت دغه کمپنیانو په ضد ګامونه پورته کړي چا چې په قانونو توګه د دوایانو په قیمتونو کې 10% زیاتوالی راوستي دي د بلوچستان د تجارت اتحادیې مشر او دریم کاکړ زیاتوي
دا د حکومت کار دی باید دا د کمپنیانو والا راوغواړي او دې ته دا ووایي ډورور د دوایي تی په دوه میاشت کې 3% یا 4% یا 7% یا 20% ولې ګرانه کړه کما هغه قیمت رالی چې دا دوایي دونه ګرانی کا تنخواه پر هغه ځای ولاړي او تی دوایانې د 1% بجا 3-3% ګرانوي خدا ډیر ظلم دې زمرد عوام سره خاص کار چې زمرد بلوچستان سره
بل خو د پاکستان مرکزی حکومت لوري د هغه کمپنیانو په ضد د ګامو پورته کول لړۍ پیل شوې ده چا چې د دوایانو په قیمتونو کې څو چنده زیاتوالی راوستي دي د دې مقصد لپاره په پنجاب او سندھ ایالت کې پر بیلابیلو کارخانو یا فابریکو باندې د چاپو وهلو لړۍ روانه ده
د ایوب ترین د دې رپورت سره د دې غړې وخت سر تر رسیدي ز منور شاد اجازه خوړم خود مشال نور خبرونه لا هم دوام لري چې نور همکاران برازیږي به تاسو ته وړاندې کړي د دې غړې په اخیره کې د ستاره یونس په غا کې د غسندره تاسو ته ورو